افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د بندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلې او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومت ولې درځي ستایلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه خبره کړې. خبر پاڼه کې ویل چې د سوریې د انتقالي حکومت د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخ شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د طالبانو حکومت په داس حال کې د بشر الاسد رژیم د پرزید او د احمد الشرف مشرۍ د زواکونو د وخت رسیدو ملاتړ کړی چې د زواکونو په سوریه کې خزو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادۍ او د ورکولو ژمنه کړې ده. خو طالبانو خزو د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقوقو محرومي کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 145,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په 10 ولایتونو کې 15 روغتونونه پیاوړي کړي دي. د هغو په منځ کې 9 د ساري ناروغیو، 2 بیړني روغتونونه او 6 د رواني ملاتړ او درملنی روغتون نه دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وای پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري استلو لقبل په پاکستان کې تر هغه کم شوي نه ده، خو کرکه ورسره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې ویل ادا کړه چې افغان کډوال په زور وېستل شي نو تر هغه غریب ورسره کم شي، خو دې کار د امنیت لخه کېدو سره مرسته و نه کړه، مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبرالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویل چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. لبل خو پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان پاکستان د هوایی برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریز غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 95,000 عملیاتو کې د دولت 915 وسلوال مخالفین وژلي دي. چاودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پوز استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د ناامنۍ 1,568 پیښې ثبت شوې چې د هغو په منځ کې 918 په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوې دي. په دې پیښو کې 533 کسان وژل شوي چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په پاکستان په تېره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په وروستیو کلونو کې امنیتي پیښې خورا ډیرې شوې دي. د ترکیه د کورونا چارو وزیر وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو 655 داسې کډوال نیولې دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان شپږ دیش په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوی او نیول شوی دي. د هغه په وینا خپل هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته سندو چارې پیل شوی دي. د نه دی ویلي چې نیول شوی بیا اسناد کډوال په کوم هیوادونو پورې تړاو لري، خو په تیرو دوه کلونو کې د ترکیه امنیتي ځواکونو د نورو ملتونو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم نیولي او اکثره افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپل لومړی پاڼه په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او دوه لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 568 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره درو لوبغاړو سلیزې وکړې او له کبله دا سیالي افغان لوبډلې ته سخته شوه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زیمبابوې یو بل ټیسټ لوبه هم وکړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز غوره کړي. د پکتیکا په برمل د پاکستان له برید وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ناندرې تیز شوي. آیا هغه جدي دي؟
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او جی ایچ کیو پروژې دي.
په یو راپور کې وویل چې په ایران کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د هغه هیواد چارواکو فشارونه لا زیات شوي دي. د خوست په لکنیو کې د قومونو یووالي تر سر لیک لاندې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې، هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت یو ژوبن جوړ کړی چې ډیر خلک لیدو ته ورځي.
دلته دا بغواش تر راغلی نو اولادونه هم راوستل دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان سره.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د آذربایجان د پارلمان یو غړی وایي د دې هیواد د هوایي شرکت الوتکه چې په دې وروستیو کې په قزاقستان کې لویدلې وشتل شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ان ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې ده د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې پر ډیورن کرښه د دواړو خواوو ترمنځ څو ساعتونو په مخه امبیا نښته شوې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت په خپل منځ کې نښته تایید کړې نه ده، خو پر برمل له هوایي برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې انترنګلې شوې دي. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنځشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نشودلو په شرط تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا یو بجه پیل شوه او څو ساعته دوام وکړ. د دې نشټې په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوی ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدل دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوشتي مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خبره شوی. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. خود طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایی ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نشته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمباری وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونه چلند نشي زغملی. د همداراز ویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د شکېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حملې په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې شپاره سرتیري وشلې دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي. د دغه هیواد پخواني صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کړه چې که افغان کډوال په زور وېستل شي نو ترهګري به ورسره کم شي، خو دې کار د امنیت له شکېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړي او ویلي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباری کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په دې ورستو کې په ایران کې پر افغان کډوالو د هغې هیواد د چارواکو لوري فشارونه بیا زیات شوي دي. د ایراني وجکپوري امنیتي چارواکي د هیواد کې د بې اسناد بهرنیو اتباعو او د کار ګمارونکو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. په عین حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او د ایران په ځینو نورو سیمو کې اوسېږي وایي د افغانانو په وړاندې ورځ تر بلې د ایراني چارواکو چلند سختېږي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جکپوري امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بیا اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دغه هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنشن می پورس د دسمبر په شپږمه د ایران د پولیسو د عمومي قومندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانونیت باو په کارګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی ازادي رادیو ته وویل
یو کال کیری چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي. افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وای تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکو احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټو چې وګورو په نور سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ استل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګند کړي. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې کڅوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیون تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلای دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړي. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونو ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د آذربایجان د پارلمان یو غړی وایي چې د دې هېواد هوایي شرکت الوتکه ویشتل شوې ده. د آذربایجان د هغې الوتکې په اړه چې د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې ولوېده شک دی چې د روسیې د هوایي دفاع په توغندوی ویشتل شوې ده. په الوتکه کې یو ټپي شوي هم ویلي چې تر پیښې مخکې د چاودنې غږ اورېدلی و. تفصیل له اسما سروان په راپورټ کې.
څلور سرچینو د آذربایجان په جمهوریت کې ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چهارشنبه پورس په قزاقستان کې د دې هیواد مسافر وړونکو الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا نسکوره شوې ده. یو مسافر وړونکو امبرایر الوتکه د چهارشنبه پورس د جدې په 15 نیټه د قزاقستان اکتایو ښار ته نږدې ولوېده چې په پایله کې 8 کسان مړه شول. دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شو چې د الوتکه د روسیې له هغې سیمې څخه تیره شوه چې په تیرو میاشتو کې ماسکو پکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هوایي دفاع سیستمونه ځای پر ځای کړي وو. د آذربایجان دولتي سرچینو یورو نیوز شبکې ته هم تایید کړی چې د قزاقستان په اکتایو کې د آذربایجان د هوایي شرکت الوتکه د روسیې له ځمکې څخه هوا ویشتونکو توغندي په واسطه ویشتل شوې ده. د دې سرچینو په وینا توغندي د ګروزنی په اسمان کې د بي پيلوټ الوتکې د فعالیت پر مهال د آذربایجان د هوایي شرکت د 8422 الوتنې په لور توغول شوې ده. د آذربایجان جکپورو چارواکو هم انادولو خبري آژانس ته ویلي چې هغه الوتکه چې په قزاقستان کې لویدلې و د روسیې د هوایي دفاع سیستم له لوري په نښه شوې و. په همدې حال کې روټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې د قزاقستان د منقشلاق سیمه ایز سارانوال ابي لایبیک وردا بایف د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د قزاقستان پلټنې تر اوسه دې پایلې ته نه دي رسیدلې چې د آذربایجان د هوایي کرښو الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا لویدلې ده. ویشتل شوې الوتکې ته په هیڅ روسیې ډګر کې د بیړنۍ ناستې اجازه نه ورکړل شوې او پیلوټانو ته لارښوونه شوې وه چې خپل سفر ته د قزاقستان د اکتایو لور ته دوام ورکړي. د الوتنې په مسیر کې چې د کاسپین سمندرګي پر سر تیریده د الوتکې د موقعیت موندون کې سیستمونه هم ګډوډ شوي بو. د آذربایجان د سرچینو په وینا دغه توغندۍ د پانتی سیر ایس هوایي دفاعي سیستم څخه توغول شوی وو. روسی سرچینو هم تایید کړی چې کله دغه الوتکه د چشنیا له سیمې تیریده د روسیې د هوایي دفاع ځواکونه د اوکراینی بې پیلوټ الوتکو په وړاندې په عملیاتو بوخت وو. وی هوایی امنیتي کمپنۍ د پنځشنبه په ورځ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال ته ویلي وو چې احتمال شته چې د روسیې د هوایي دفاع سیستم توغندي د آذربایجان الوتکه ویشتي وي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د قزاقستان، آذربایجان او روسیې چارواکو اعلان کړی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل ښار د مکرریانو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستم سم فعالیت نه کوي. دوی وايي په دې ساړه ژمي کې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د مکرریانو د اکثرو بلاکونو له جوړېدو څو لسیزې اوړي چې د مرکز ګرمي په ګډون د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو سیستم رغېدو او د غراز ساتنې ته اړتیا لري. نور د ابي د سپوږمۍ پر پورت کې
د ژمي د موسم له پیل او د هوا له سړېدو سره هم مهاله د کابل ښار د مکرویانو یو شمېر اوسیدونکو د مرکز ګرمیو د سیستم د غیر فعال حالت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د یخنۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. هغوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري، ماشومان یې ناروغان شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دا دریم ژمی دی چې د خپلو اپارتمانونو د مرکز ګرمیو له غیر فعال حالت شکایت کوي، خو په خبره یې چا یې تر اوسه غږ نه دی اورېدلی. پلوشا چې د کابل د مکرویانو یو اوسیدونکی ده ازادي راډیو ته وویل
مرکز گرمی نداریم در مکرویانو، مادر جانم هم تکلیف زیاد و نفس تنگی
زمون ستونزه په مکرویانونو کې ډیری دي. مرکز گرمی فعال نه دي. زه د سالنډي سخت ناروغي لرم، د پخو عمله تکلیف لرم او په څوکې په ناسل مونږ کوم. د ټولو مکرویانونو د خلکو ستونزه په ژمي کې ډیری دي، ځکه موږ نشو کولای خپل کورونه ګرم کړو. ماشومان می هم تر ریزه شو ټوخیږي،
نمیتونیم هم جای ګرم بسازیم و اولادای مو بسیار زیات تکلیف دارن، همیشه ریزه شو سینه او بغل میشن.
جمشید چې د مکرویانو بل اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته وایي
چې له 5 سال به طرف دی محل زندگی میکنیم،
موږ 45 کاله کیږي چې دلته وسیږو. مخکې مرکز ګرمي فعال وي، خو اوس سیستم غیر فعال دی. هڅې روانې دي چې دا سیستم فعال شي، خو تر اوسه بې پایلې دي. موږ ته اجازه نشته چې د لرګیو بخارۍ کښېږدو. خونې کانکریټي او یخې دي، موږ له ګازه کار اخلو.
که څه هم د کابل د مکرویانو د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. د کابل د مکرویانو د مرکز ګرمیو د ریاست د ساتنې او مراقبت آمر انجینر محمد انور هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د کابل د مکرویانو د اوسیدونکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی و چې د ژمي په رارسېدو د مکرویانو د استوګنیزو بلاکونو په ګډون د ښارګوټو او شخصي ودانیو خاوندان مسؤلیت لري چې ټول ګرم کوونکي سیستمونه ګازي یا برقي کړي چې د هوا له ککړتیا مخنیوی وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست په لکنو کې د انقامونو یو والی تر سر لیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده. د دغو لوبو اتلولي چې د بلال مندوزي لوبډلې په خپل نوم کړه د خوست مرکز ولسوالیو شپاړسو لوبډلو پکې ګډون کړی و. د دغو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په ښار او نږدې سیمو کې د لوبو د میدانونو او په څه ناڅه لویې کچې د سپورټي سیالیو د جوړولو غوښتنې وکړې. والیبال په افغانستان کې له پخوانیو لوبو څخه ده چې په دې هیواد کې ډیر مینهوال لري. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اوري.
دا د خوز د لکنو اړوند د بودی خیرو په سیمه کې د بلال مندوزی او تنیو د الف لوبډلې ترمنځ د والیبال د سیالیو پایلو بده چې اتلولي بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یادې لوبې چې د اړیکو په نوم د یوې نادولتي مؤسسې په مالي ملاتړ ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوز د مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال رادیو تو ویل
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یوځای شي، د دوی ترمنځ اغه ستونزې اغه تربرنۍ له منځه لاړ شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبې د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټوري بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټوره لار سپورت او د منظم ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبې د ټولنیزو اړیکو ټینګولو لپاره د نشئی موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره تومیدي دلته ځوانان درې می سترای کی لوبې کی او د نشئی موادو مخنیوي.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لار اچوي په هماغه کچه دې ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال ویل
وختنه مدادي چې په رتلونکو کې دا ډول برنامه نورم پلار واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالي او انسجام مخې برابر شي.
د لوبو منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډیره وي او خلک ډیر مینوال دي، خو د لوبو لازم اسانتیاوي پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پختونیار وویل
یو ار وخت په رمون داسې چلی برابر کړی دي او موږ ته د فدراسیون لوري مقصد داسې نور توجه نه شوي دي خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یو پخوانی لوبه ده چې په ښارونو او کلیو کې مینهوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالرانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس هیله لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال ورکړ چې غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغ وښ جوړ کړی دی. د مسؤلینو په وینا هر ورځ د ژوبڼ ته په لسګونو کسان ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنځشنبه او جمعې په ورځو د سیلانیانو شمیر زیات وي. نور تفصیل دی صادق رښتینی په راپورټ کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګ ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو د ځانګړي تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د وسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د پنځم ناحیه وسیدونکو سید محمد هغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونو هم راوستلی دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو د لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته، د کوچنیانو د لپاره سړی ورښکار کولی شي لیدلی شي کوچنیان ټول په موبایلو په دغو کې لیدلی دي مخامخ نه لیدلی، نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی تفریح د کوچنیانو لپاره. ډېر ښه ځای دی چې سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حده، نو چې داسې ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتللی شي هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني آرامګاه وي، ذهنونه بیا آرام شي.
دا باغواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ ټول وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسته تو ګوره دوی نه مختارشت انسانان دي مخلوق دي ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تسته زه خپل بس په دغه منطقه کې نه دی یو څه نور داسې ډېر نژم دي څه ګوښه مې راځي ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په اړه ولسوالۍ کې معنا دا چې یو ځای د تفریح جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شي د پاره دی بل شي یو بل شي.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زره امریکایي ډالر په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غه په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 شل رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي، د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دي. او د غلرم ګرد وحشي حیوانان لرم خو زه دا وسه کم دي تقریبا شل رقم دي تر 15 رقم یې رسوم، ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم حیوانانو ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می ډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د بندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلی او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومت ولې درځي ستایلی دی. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخه شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 1450 زیاتو کسانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیايي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې تر هغه کم شوې نه ده خو کرکه ورسره ډېره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې ویل ادا کړه چې افغان کډوال په زور ویستل شي نو ترهه غریب ورسره کم شي خو دې کار د امنیت لخه کېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کړه کې زیاته کړه. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه ویل چې د هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 50,000 عملیاتو کې د دولت 925 وسلوال مخالفین وژلي دي. چودری په یو خبری کانفرنس کې ویل په هیواد کې هر ورځ د پاوز استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي ویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسټه وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د ترکیه د کورونا چارو وزیر وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو 650 داسې کډوال نیولې دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علی یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پانه په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان شپږ دیش پنوند عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوی او نیول شوی دی. دغه په وینا خپل هیوادونو ته د دغه کډوالو د بیرته سندو چارې پیل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن خپل لومړی پانه په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او دوه لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون نو وخت د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 560 منډې وکړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان د سیو مملکت د چمونګه یوازې په تعلیم باندې چې ده تکې نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلار نور کینو. ځکه زرهاو ځوانان دي حتی ماسټریانې کړي دي پوه پیجریانې کړي دي اما اوزګار دي.
د کسب زکولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
نو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب دکې په تخچه کې کېږي یو خامخه په درد لګيږي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یو لاره له زده کړو سره د یو کسب زده کول هم کېدلی شي. انسان په طبي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې، نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري. په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده په افغانستان کې. پنځه دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لس کاله کیږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وخت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کوي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور چې یو کراچي په سړک کې د کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب و کمال ډېر خدا واقعا
خپله دیوالې وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
داسې و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه او کسب و کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان، نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خو ده. نو بس بعض سلام دا چې واړه چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم او هم درس وایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې، نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمېرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسو درشیم ګنډلې، اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتوګ ګنډئ، څومره کار کم رنګه سوی؟
والله کار کم رنګه شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دوکانداري هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډېر ده. مثلا د مواد چې د قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه، اوس خلک درې سوه ډېر په مشکل ورکوي. واقعا چې د خلک ډېر اقتصاد ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم؟ او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن، کاف، پتی داسې.
ولې قیمت سوی په لاتې پیږي؟
مالیات ده، بس محصول کیږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و، اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت سوي. لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي. بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بانک عمومي ژوند خو تیریږي، او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې که یو څه خورې دا څه رقم ژوند مونږ خو ګورو په کوټه سنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده. په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګورې، خپل ژوند کې ډېر تغیر ګورې، خپل کار ته په شوق ورځې که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوری ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه، عموما ټول کاروبارونه ضعیفه دي. بازار په داسې یو سطحه باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم، نو جمعه کې چې دی یو درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته وچې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړي ور ښکاره که د خیاطۍ ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وه ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده. غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر که نه. خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله که نه.
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي که نه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم که نه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي که نه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دنه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو ته راځي اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي که نه. نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی که نه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک یې چې ډېر نوي ځوانان یې، تنکي ځوانان یې، خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
که دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه تاسو ویل غریبي او بېوزلي ورځ تر بلې ډېرېږي، وضعیت سره خمینه یې؟
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي که نه. چې باید زموږ ځوانان او دغه شدې تعلیم وکړي، خو نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو که نه. موږ او تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې حتی موږ یې تصور هم نه کولو که نه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخ یې د پوهنتونونو دغه پوهنتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي، نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتما او نو کېدی شي لس کاله بعد زمونږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټره ونه اوسي، نو دا چې دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي. نو په همدې اساس چې د سره چې د ځوانان هم چې د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وي، که د مکتب وي که د پوهنتون وي، که نه دغه لنډ مثال وای درته څه د خپل پوهنتون در کوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زمونږ په دوره کې چې پوهنتون سره خمو ډېر ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغه وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی، حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بل اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی، چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطره، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي، نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې لږ خبره ته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه او مجبوریات و څه و؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه نماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په ماغه لارې چې دی زه خپل چې دی استاد شوم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې، پوهنتون هم ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلای دا
پوهنتون؟ ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو، د خلکو اقتصاد ښه وو، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه وو، ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې د خلکو، دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل، هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو، اوس وخت ډېر زیات ښه وو.
اقتصاد خو یې ښه وو، دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي، عام لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي؟
بېله شکه، بېله شکه. دغه غوره مثال زه خپله یم، که نه غوره مثال زه یم، زه چې دی د حقوق قضا سرنوالی څنګ نه فارغیم د ننګرهار پوهنتون نه، ښېګڼه یې دغه ده چې اوس شکر دی خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم، که نه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس یې ویلی یو کسب ونه لري، که نه او اوزګار وي، نسبت هغوی ته بیا هغه نفر ډېر ښه چې یو کسب یې هم زده کړی یو درس یې هم ویلی وي، که نه چې مثال ما درته وویل چې مثال زه خپله یم، که نور څه نه یې، هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو څه ناڅه.
بله، په آخر کې به د تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې همدغه اوس د زده کړو دروازې ورته بندې دي، اقتصاد هم خراب ده، یو کسب زده کولو زمینه هم برابره ده، موږ ته هغه خفګان هغه دپرشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي، هغو ته به د تاسو پیغام ولرو، څه به ورته ووایه؟
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې ښه خبره دا ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي، که نه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي، ځکه عموما موږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې موږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه ډېری ځوانان دي، په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شي پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي، او د ژوند روزمره مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې یو کسب نه وي زده کړی. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي، که نه خیاطي وي، نجاري وي، بل که نه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
استاد او لیکوال میوان شینواری بیا د کسب زده کول د شعر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایي ډیر مهم دی، او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه، بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کړه او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي، او زده کړې چې دي، زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه به دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه یې ونه ګټې، نو کسب به ستا په درد لګیږي، که نه. یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنې دلته د کسب او کمال په معنا دی،
یعنی د پدې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که د هر څومره تنګسی راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامہ خاص دکی او دا د دغی لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کی د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کړي تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی کسب یو تخنیک خونته دی کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغوی خپله ایډیټ نه دی زده خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ شل زر افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي د دې ترڅنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله که راسولی تاسو خپل ژوند تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دات یو بل کسب هم زده کړی
شخصا خپل اوس مهال استاد يم په هنتون کې افتخاري استاد په شخصي پونتون کې ملرمه او په خونځي کې استاد يم دولتي لیسه کې زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم دا غیم زما خو گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړي اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم په دې کې مې ځان رسولې دي د دې ترڅنګ د نجارۍ ته ابتدایي د غزما زده دي یعنی کولای شم چې خپل جاله پوری باسم خو هغه ته لازم ارتیا نه د پیښه شوی مطلب چې په دې برخه کې ارتیا پیښه شي او زه کار کوم مطلب خو زده کړم دا یعنی نور لګو ډیر تخنیکونه او مهارتونه ما په بیلابیلو برخو کې زده کړی بلې
بله را دو همدغه نجاری برخی ته څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي دا کسب زده کوي کورنۍ درته ویلې خپله مو علاقه وه په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار و چې زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه چې ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک په خپله د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیخه شوې یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوم نه یم بې دندې شوم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکم خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې مازان پو کړی دی کنه د خپل یو کسب دی موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني کنه موبایل به دوه پیژني په څومره نرخ به دوه اخلي چې دا درته په دې کې څومره ګټلې شي کنه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان می پو کړی دی په دې کې موزد کولې شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم او یوازې ما نه زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډیر نور ملګری دي هغه چې لیدلې دي چې راځي دولتي دندونه څنګه کیږي شخصي کاروبار ته مخه کړې ده چې شخصي کاروبار کې ځان رسولي دی او ډېر خکار روان دی اوس
دا کسبونه چې تاسو زده کړی دي مثلا هم دا بیلګه بیا نجاري ده وو تاسو څومره ډاډه یاست په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد په نفس مولول ده چې کله وخت ما هیڅ کار ونه وسې دا نجاري خو مې زده کړی ده خو تیر را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت داس ما په درد لګیږي
چې هر کسب د چا زده وي اگر پی ډیر ډاډه وی کنه د ډاډه وی چې مطلب کسبا ز د تعلیم یا تحصیل چې میکړه د قلم دندونه لرم نو دغه کسب چې مزده دی دا به د دین ز دومره کولې شم ک ډیر پسنداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو په مخ ته وړلې شم یعنی ز د سخت سره نه مخ کیږم چې سبب چاته محتاج شم نو دا ټول سره موجود وی څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وی اگر ټول ډاډ وی په دې باندې چې اوس د قلم دندم لري برته شاته او ډاډ ور سره وی که سبا د دند له لاس ور کوم او زه خپل مطلب ما سره اوس د دولتي دند لرم خو شخصي دند هم لرم زه هم که چرته دا د لاس هم ور کوم شاته زه ډاډ يم چې شخصي کاروبار هم کولای مثلا موبایلونه یا نجاري برخه کې چې سرکار کولای شم ډاډ مونم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړل شم او بل چاته نه محتاج کیږم نو دا خو ډیر مهمه وی کنه د کسب او کمال زده کول چې دا په دې برخه کې چینایان ډیر زیات دغدي مشهور دي هغه وای چې البته چې څوک د ډاکټرا او ماستری لپاره زی یو شرط دا دی چې کله ماستری وکي هغوی په یو شرط دایخې وي. زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی په شرط دایخې وي چې کله هغوی ماستری نه فارغ شي ډاکټرا نه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ که نه سند نه ورکوي. هغوی بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي، ځینې پکې نلدوانی انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي. په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي، نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي ده هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي. هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده، یعنی کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي، په هره برخه کې به ته ښه شي، خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټي. نو پیسو دپاره دا کسب به تا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستری اخلي او ډاکټرا او تر دې حده پورې، یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول، یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، نور څه نزده کول، دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي.
ستونزو سره خو مخ وي، د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي. په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول، د ذهن هغه سیطان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري، ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی، ذهني نظام داخلي، چې دې ته ته څومره نوي شیان ور زده کوې او مختلف شیان. یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان، یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې. نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي. نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی، دا ډیر فرق دی. د ده ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي، یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي. د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کیږي، حافظه به یې جوړوي. الزایمر ناروغي چې اوس ډیره عامه ده په ټوله نړۍ کې، دې سره به نه مخ کیږي. نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي.
ځوانان، نو تاسو ما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي، چې یاره ما ماستری کړې یا پی ایچ ډی کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا غره شي. دوی باید دغه وکړي، دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي. کسب دی، دا کسب زده کوي په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګېږي. نو چې څومره کولی شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک، یو نوی سیستم، یو نوی کسب، یو شی باید خامخا زده کړي. که بیا آینده کې زده کړې نه وي، د قلم نه دی روزي نشي ګټلی، نو کسب خو به ورسره وي.
سن غټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت شي، د کور مسؤلیت شي. واضح خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي. که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده؟ دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل.
ګورې، ځوانۍ مرحله خو مهمه ده، تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو، تر دېرش کلنۍ پورې، دا به تر هغې وروسته نه لري. خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي، دوی بیا تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي، بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي. نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي، د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي، مهارتونه، چې دا ذهن تاند پاتې شي. نو بیا که دی دېرش کلنۍ نه وروسته ځي، ام د دې ذهن به تر نورو ښه او ډېر زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي، تخنیکونه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
شرمی کما وتلای نشم پوندی دوشو مزړګی زار شو مزرگیان راغلی می چونان دی گورم شرمی گم آبد لائی نشم باران دی زار شو مزرگیان راغلی می چونان دی زار شو مزرگیان راغلی می چونان دی
سلام و خیلی